یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې افغان چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
د افغان ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو نوي راپور ته د طالبانو غبرګون او د کونړ ولایت د چپ ادارې د اوسیدونکو شکایتونه چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله امبونه ته یو مریض پیښ شي، ډیر مریضان مونږ ته په لاره کې وفات شي تر مرکزی روغتونه ونه رسیږي.
په ایران کې د عرب بلتون پالو د پخوانی مشر محاکمه روانه ده او په 15 دقیقو نیز بس کې افغانستان ته له پاکستانه د بشری ځواک د استولو د وړاندیز په اړه بحث کوو.
اسلامي امارات تر اوسه پورې کمالي برخه ده که د ټکنالوژۍ برخه داسې ننګونې سره تر اوسه نه ده مخ شوی چې یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړای شوې وه. چین د پیکینګ د ژمني اولمپیکو عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته لاړ شي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو دان ورسپانې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمیر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د اغزن سیند د غځولو په وړاندې طالبانو توند عکس العمل ښکاره کړی. د طالبانو حکومت وایي پر ډیورنډ کرښه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسله ده له اغزن سیم غځولو سره مخالف دي. پاکستان چې دا کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي او تر اوسه پر دې کرښه 94% کار بشپړ کړی دی. تر اوسه پورې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اړه طالب چارواکو نه ده تایید کړی چې آیا دغه سفر به نوموړی نن ترسره کړي او که څنګه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او 4 ورځې دوام کوي، په دې هېواد کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لا ویلي چې دا به د دوی لپاره یو ښه فرصت وي چې له افغانستان څخه د پولیو ناروغي ورکه کړي. هغه ویلي روان کال 15 د واکسین کمپاینونه پلان شوي او دوی هیله مند چې د وروستي کمپاین په ترسره کولو سره په دې هیواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو ناروغي 4 پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي خپره ده. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سږ کال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبیږي. د کرکټ معلوماتي ویبپاڼې او هندي رسنیو ویلي چې احمد آباد ټیم راشد خان په 15 کروڑ یا 15 لک هندي پیسو اخیستی دی. راشد خان د IPL تیرو لیګونو کې د حیدرآباد لوبډلې لخوا اخیستل کېده، خو لومړی ځل دی چې د احمد آباد لوبډلې ته ځي. نوموړي د حیدرآباد ټیم ته په شپږاویا سیالیو کې 3 نوي وکټې اخیستې. د IPL یا د هند کرکټ د غوره لیګ اسګنې سیالۍ د اپریل په 2 پیلېږي او شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي. د ملګر ملتونو د ملکی هوایي چلن ادارې د راین هایر د راین ایر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څېړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه. د هوایي چلن دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې د راپور د خپل شورا د شپږ دیرشو هیوادونو په ګډون 139 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه د تیر کال په مې میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې د خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګری ونیول. ډیرو هیوادونو هغه مهال د بیلاروس دا کار وغنده او د دغه هیواد پر فضایي د ملکي الوتکو پر تګ راتګ بندیزونه اعلان کړل. چین د پکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټیکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړی دی. 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 4 پیلېږي او د نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون دوشنبه وویل دا نندارچیان او د غراز لوبغاړي معذف شوي چې د کورونا د مخنیوي ځانګړي تدابیر مراعات کړي. چین ځان خپل هغې تګلارې ته ژمن بولي چې له مخې غواړي کورونا صفر کړي، خو په دې هیواد کې د اومیکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي دي. په چین کې د جنوري په 15 د کورونا د اومیکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تر سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د بیړنیو پیښو مسؤل چارواکي وایي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د معلومولو لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولی دی. بیړنیو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي پر قربانیانو له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې شوي او نور لاسنیوی به یې هم وشي. سیمایز چارواکی وایي چې په زلزله کې 22 کسان مړه شوي او 15 ټپیان دي، خو د دوی په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر ښایي زیات شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته د یو پلاوي له لیږلو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښې له قربانیانو سره د هر ډول مرستو لارښوونه کړي.
اوس به موږ د دغه ارزیابي کوو د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه ړزلي دي، څونه خلک خوشتوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرات پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو ښه ډفور کوم برابر.
د ښاغلي اخوند په خبره د پیښې وروسته یې سم د لاسه په زلزله کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپ شوي هر یوه کورنۍ ته د 50,000 افغانیو مرستو اعلان کړی. پرون له ماسپښین وروسته دوو زلزلو د بادغیس مرکز او نږدې سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوجۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې چې یو څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړی دی. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیښه کې 22 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزله رامنځته شوه چې د عمله څخه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالي زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. د کورنۍ تخریب اندازن تر 100 کورنۍ پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ دوه ویش خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوي زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې تېره اونۍ کې د سیلابونو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوای سختې واورې او ورختونو د بشری مرستو د لیکد بهیر هم ټاکنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکو ادارې یا اوچا پرونو ویل له څو ورځو راهیسې د واورو اورېدو له امله یو شمېر ولسوالۍ ته د ورتلو لارې بندې شوې دي. ملګري ملتونه وایي د لارو بندېدو له امله یې کارکوونکي نه دي توانېدلي چې یو شمېر سیمو ته بشري مرستې ورسوي. اوچا د خوست او پکتیا ولایتونو لویې لارې یادې کړي چې اوسمهال یو شمېر ولسوالیو ته تګ راتګ بند دی. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ وویل د سالنګونو په ګډون به په هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، بادغیس، فرا، جوزجان، سرپل، غور، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ او بدخشان کې ډېرې واورې وشي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې داسې مهال د زلزلې له امله خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیان اوړي چې لاله وړاندې د افغانستان نږدې 90% خلک د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو څه کال افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه مرستې چې لا بشپړې شوې نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په هیواد کې اوس د ټولو خلکو حقوق خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي دي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه په سیستماتیک ډول څنډې ته کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په عمل کې ثابته کړې ده چې ټولو ته په افغانستان کې خپل حقوق ورکول کیږي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې 16 کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامع یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک غوزل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه ویجاړېدل او نور خطرونو سره مخامخ اوسه غ ټول حقوق خلکو خوندي سي دي نه باید ول څوک سترګي پټ کړي. البته د خو مورید هم د هغه شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي موږ ته متحد او ټول ورکول کیږي. همدار از تعلیم او کار د پاره هم تلاش کوو سي زمينه مشروع زمينه او مساعد سي.
که هم د خو او جنو د حقونو په اړه خاغلی مجاهد او نور طالب چارواکو لدی مخکې هم ورته څرګندونه کړي، خو تر اوسه نه واز دا چې د خزینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړي، بلکې په دې ورستیو کې لیدل شوی چې یو شمېر خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیا لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د خزو د چارو فعال فوزیه وحدت چې په دې ورستیو کې په یو لاریون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر خزو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم خزه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار او پروژه هر څه چې د خزو پورې تړاو لري هغه کار کوي، هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزې کار کولی هغه برخې کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان ښځې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر ښوونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوي چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تیرو 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي.
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اورې دا وخت د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی. قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دشه په پام کړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د 15 میاشتو په تیریدو سره له هم د صرافانو بانکي ستونزې نه دي حل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي رادیو ته ویل که څه هم د پخوا په پرتله په افغانستان کې پولي معاملې یو څه ښې شوي، خو لا هم صرافان نشي کولی چې له بانک څخه ډېرې پیسې راواخلي. ښاغلی دادګل وایي اوسمهال هغه صرافان چې انفرادي حسابونه لري کولی شي په هفته کې 400 ډالر او یا 150 افغانۍ له بانک څخه راواخلي، او دغه شان د صرافي شرکتونه کولی شي په اونۍ کې د خپل ډالري حساب 15% او له افغاني حساب هم 15% پیسې راوباسي. د نوموړي په خبره دوی څو ځلې یادستونزه له افغانستان بانک سره شریکه کړې او د یاد بانک چارواکو یې په نږدې راتلونکي کې د حل ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د بانکونو او شهزاده سرای فعالیت د څه مودې لپاره ځنډېدلی و. د افغانستان د قرقل پوستکي اداره وایي په تیرو 15 میاشتو کې 85902 جلده د قرقل پوستکی له هیواده بهر صادر کړی دی. د افغانستان د قرقل پوستکي اداري مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل یاد اندازه د قرقل پوستکی د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ایران له لارې فنلند هیواد ته صادر شوی دی. ښاغلی عارف وایي چې په افغانستان کې د مالی کال له پیل راهیسې دوی 1,04,000 جلده د قرقل پوستکی د روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادر کړی دی. د نوموړي په خبره د قرقل اداره هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې د نړۍ 1.5 هیوادونو ته د قرقل پوستکی صادر کړي. او نن په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 33 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 43 پوله، زر هندۍ کلداري 1201 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1558 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران قضایه قوې ویلې دی یو ایرانی الاصل سویډنی وګړی چې تهران پر بلتون پالنه تورن کړی نن محاکمه کیږي. د حبیب چاپ په نوم دغه کس د 2000 کال په اکتوبر کې ترکیې ته د سفر پر مهال ونیول شو او میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون ښکاره شو. هغه د ټلویزیون له لارې په خبرو کې پر خپلو حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی. دای چې د 2000 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو، تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته یې کار کاوه. د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 1,100 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بلتون پالی ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کاله په سویډن کې ژوند کړی، چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی و. ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي چې تهران یې یوه تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یوه وسلهوله څنګه هم لري د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې چې په تیلو غني دی د عرب ټبرو لپاره د یوه جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی په جنوب لویدیځ ښار اهواز کې د 2013 میلادي کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وجل سی وو. د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې دیرا دی. د 2021 کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ترورزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه سول. د 2013 د کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا PET د ایران پر استخباراتو د دغه بیلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څنګه له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یوه رهبر د ترور د طرحې تور لګولی وو، خو تهران هغه تور رد کړی وو. د ډنمارک یوې محکمې په 2020 کال کې یو ایرانی الاصله نارویجی د وژنې په طرحې کې د رول لرلو په تور په اوو کاله بند محکوم کړ. د 2018 کال په نومبر میاشت کې د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې ووژل سو، چې د هالند حکومت هغه حمله له ایران سره تړلې بللې وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی رادیو سراوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد. د ازادی رادیو غرمانه خبری مجله اوری. د کنار ولایت د چپ درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت او مرستندوی ټولنې د دوی لپاره د رغونې او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سړک یې تنګ او کنډو کپر دی چې له کبله یې موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
چپه دره چې د نخترو، دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي، د کونړ مرکز اسدآباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګرو، خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپی دری ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کندو کپر سرک غزیدلې ده. پر دې سرک تلونکي موټرې د ډیرو لوړو او ژورو سره مخ کیږي او ډیرې وختونه د ټانګو د چړې په څیر زینو کې له حرکت لویږي. د چپی دری اوسیدونکي مولوی سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکی کړي.
دغه سرک چې دی د ډیر زیات خراب دی. چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسو، مریض د ډیر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډیر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزی روغتونه ونه رسیږي. موږ ته په دې لارو کې غټې ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي، نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي.
د سرک د تنګوالي او کنډو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي. سید جمال الدین د اسدآباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي، وایي هر ورځې په موټرو کې وارث پیدا کیږي.
زمونږ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابېږي د سرک د تنګوالي د وجې نه. ابل ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده، د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خېږي. مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو، د لارې د خرابوالي د وجې نه هغې ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمونږ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې له اسدآباد تر چپې درې شاوخوا 2 کیلومتره لاره ده، خو د خرابوالي په وجه مزل له 4 ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو 20 کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غزیدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي، نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلي سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د مؤسساتونو غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیرغونې کار پیل کړي، خاص کر د ژمي په وخت کې دلته واورې کیږي، بارانونه ډیری، خلکو ته ډیرې زیاتې ستونزې. او موږ اطمینان ورکو چې کونړ ولایت کې په 100% انشاءالله امن دی، هیڅ پریشانی نشته. هغه د بیرغونې کار کارون ته توجه وکړي او د غر په یو سر کې کار کوي ان شاء الله غي ته به امني.
د کونړ چپې درې وسیدونکو په داسې حال کې د سرک لکندو کپروالی او خرابوالی شکایت کوي چې د هیواد بیلابیل سیمې په تیرو جنگونو کې له هر ډول پرمختګ بے برخې پاتې شوی او وسیدونکو ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
آزادی راځو ته سلامونه او نیم کیر وړاندې کوم او شلپل مبارکي هم کوم ډېر لوی راته لای د پولیس راځي چې څخه او امام خان ته د دوی وایم چې دای زموږ ته بشري نیرو نه راستي بس بسنه کوي چې دای زموږ د یواد څخه خپل لاس وانه باندې کې 5000 کانه غنم یم جواز موږ سره کومه کړی دی هغه دغه د وځي څخه حالته بند پاتې دي بس بسنه کوي چې دای خپل لاس وانه باندې کې نور موږ دغه کومه غواړو افغانستان دغه ځوانان لري چې خپل یواد خدمت پر مخ وځي و سلام شو وخت ولري.
زه د کندهار څخه په تماس کې مو خدای دې کړي د ازادي راډیو کارکونکي او ردلته به خیر شي. زما دا پیغام دی دا غوښتنه مې د دې ستنې هم راسمه دي چې ولې پیسې نه ورکوي ټول مالبین ککر ته هر شي دي مالونه ته هیڅ کله پیسې نه ورکوي مرستې راځي د هغه څه جوړون کوي وی چې هغه روحي په پخو باندې ګرځي او خارې کښاسي اصلي مالونه ته ورکي موږ د چان لرو اولادونه لرو موږ سره د اسلامي امارات کومک وکړي د ټولو مالبین سره د کومک وکړي مرستې دلته راوستي موږ هم په دغه جنګو کې داسې وي یا د بمبار د روي سوي یا د بمو د روي سوي موږ سره د دې کومک موږ ډېر غریبانی مالبین ټول فکر ته اړ شوي دي. خدای دې ازادي راډیو زما پیغام نشر کړي. خدای کومک
جاری احمد و پاند هلمند ولایت او اشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناوی د لوی کولا د سیمې څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ په اشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او د افغانستان خدا ده چې هغه هم کرکټ ډېر کم دی نو په زرګونه ولسونه د دې خدمات څخه د برخې دي نو موږ د اسلامي امارات او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي راډیو ته هم دا غوښتنه کوو چې زما پیغام نشر کړي. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو وروستی راپور لرو. د برتانیا د یو خیریه بنسټ اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا د بډایو خلکو شتمني ډېره کړې ده خو برعکس بېوزلي کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې پرون خپرې شوې ښایي چې د نړۍ په کچه همدا نه انډولي هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبال پایله د نړۍ په کچه له 1.2 میلیون ډیر کسان د بیوزلۍ خواته بیول شوې دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي چې لمخې په بیوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین ته شهم تر یو ځای ډاکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي. Thank you.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه او موضوعات هم دومرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیز باس 15 دقیقې خبري خدا وخت 12 بجې او 13 دقیقې د نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سکل په افغانستان کې د کم عمر ماشومان لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغي ټغر له هیواد ټول کړي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد د روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي په دې هیواد کې له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سکال د هند کرکټ په غوره لیکې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبیږي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیرا وایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناسې ته اړ شوی وه. چین د پیکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. د 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په څلورمه پیلېږي او نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خراغلی. تاسو خبري چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړي چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ خبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کوم چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړي. پښتنه دا چې عمران خان ولی داسې وړاندیز کړی دی، بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده، آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځوابوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوی دي. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي لدی به پیل کوچه. شرایط حساس دي، د طالبان حکومت لا حتی د پاکستان لخوا هم په کارا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په داسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي، دا په څه معنی کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته هیلهونه حمد وړاندې کوم. د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو را په دې خوا حاکم شوی دی، سننګونې موږ ته متوجه دي. افغانستان ته خصوصا دې برخه کې چې کله امارت او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشتون او د هغوی د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارت انتقام واخلي او پخوانی خلک سره بد تعامل وکړي، خو بالاخره موږ ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل، لاړل وطن پرېښود په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفو په اساس باندې وکولای شوی چې افغانان ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزې شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټولو اړتیاوو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داس حساس شرایطو کې، په داس وخت کې چې د اسلامي امارت بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترمنستان، پاکستان، چین او ځینې نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي او د پخواني ځم په وخت کې کوم ملي او لوی پروژې بحث شوی او په غو باندې کار شوی او د هغه مختوړلو ته امارات ژمنتیا خودلې چې د ټاپي د کاسا پروژې هی بلګي ویلې شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کوي دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغه کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو په دې برخه که اسلامی امارات واضح لاسته راوړل لري د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامی امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې بلکې متخصصین راوتی ترڅو چې معلومات لرم په مسلکی برخه کې د عوایدو برخه کې د مالی برخه کې هغه څه چې پخوانی موجود وو د هغه په څنګه کې نور داسې ځوانان
راوړل. بهیر صاحب تاسو هم تقریبا دغه درې سره موافق یې چې طالبانو ویلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې کور مو ودان. راځي چې د مایار صاحب د سر خبرې هم واورو. مایار صاحب تاسو څومره موافقی آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري و دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته؟
اوله مسله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان د نظام متضاد روان دی. په افغانستان کې چې هر نظامي د پاکستان حکومت باید دغه به تضیف او دغه سره دښمنی په شکل لوبو کی.
بهر صاحب تاسو را سره یې تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ ترڅو چې مایر صاحب تر خوږی مهرباني وکړي. تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
بله لاسوهنه به هم وی. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوري چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته دی و اوږده جنگ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه باندې جنگ و امارات او جمهوریت په مابین کې جنگ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل دوی به ونشي کولای چې همغږي رامنځته کې دوی به ونشي کولای چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس اسلامي امارات په ټول قوت باندې وکولای شو چې هغه تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملی ځواب ورکړي. البته چې د دنیاوالو سره و خصوصا د افغانانو سره و. یو خبر زه د متقی خبرو کې وړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري دا چې هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیز خبر به وي خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په اړه باندې افغانستان مخکې دی او د افغانستان په خاني رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې موږ د سیمه په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمه په کچه باندې کډرونه لرل. اسلامي امارات تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه فوق برخه کې شروع شوې دي. البته تر اوسه پورې ډېره برخه له اسلامي امارات هغه ته لاسرسي نه دی درلودلای. هغه برخه د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي خو هغه شروع کړی دي. کمالی برخه ده، که د ټکنالوژي برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونه سره تروت نه ده مخ شوه چې دوی یو خند سره مخ شي او هغه کار جام شي.
مننه بهر صاحب.
مختګ د فاره لاملونه موږ نور هم لرو. یوازې دا لامل نه دی چې دوی کارمندان نه دی راوستي، موږ نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره پر ازاد کې دی، د افغانستان رسمیت رامنځته شوی نه دی، د ټول شموله نظام په رابطه باندې تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه رامنځته شوی. دا ټول هغه لاملونه دي چې اسلامي امارات لا هم مزل لري چې خلکو ته ځواب ووایي او خلک د کار په رابطه باندې د افغانستان د پرمختګ په رابطه باندې همغږي کړي. خو د پاکستان مداخله واضح ده. پاکستان تل کوشش کوي چې د افغانستان داخلي چارې وننګوي، دا که په وړه کچه باندې وي که په لویه کچه باندې وي.
و سلامات اوسې. بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی. مایار صاحب تاسو هم تقریبا همدې ټکی ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنۍ سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی. ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ دی او د طالبانو ملاتړ کوي، څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي؟
دلته څو مسلې دي. مثلا دلته زمانی تفاوت باید نظر کړئ. ولشي د امریکا شتون په افغانستان کې یو مشترک منافع ایجاد کړی وای طالبانو او د عرب منځ کې او د پاکستان منځ کې. اوس امریکا وتلی ده، طالبان خپل یو نظام دي. د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یا دغه متضاد دی. اوس طالبان نظام دي، دا سیاست به دوام ومومي. یعنی پاکستان به یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبوي.
بهر صاحب اوس چې عمران خان دا خبرې کړي او طالبان رد کړي ده،
که لږ زره بیکګراوند ته د بهرنۍ متخصصانو لاړ شو، په تیر حکومت کې هم بهرنیو سلاکارانو په جمهوری ریاست کې په ځینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوو او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته، که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوې دي د اوسنیو کادرونو لخوا، اما که واقعیت ته وکتل شي آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکول چې موږ په اداري برخه کوم چې شوای دی پغه کې امارات کولای وکولای شوای چې کډرونه پیدا کی او خلک ورو خلک وګماري او خپل مخوي دا چې افغانستان پر دې په دې کې شک نشته چې بهراني نه افغانستان هڅو بهراني او اړیکو ته د بهراني او سلاکارانو یاد بهراني متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال موږ دی کابل هوایی ډګر دی چې اسلامي امارات قطري ترکان او اماراتيان د هغه بیرته په خو درو غي تخنیکی خبر تر شو اندې کول او بل اخر دي کار د پاره ما د کول د متخصصینو او د افغانان متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغه تر وس لوړه خبره و. ذکر کوم چې اسلامي امارات تر اوسه هغه ځای ته نه رسیدلی چې د دولت په دې اساس عمل وکوي چې دنیا او متخصصین دل راشته حتما زراست موږ د دې تجارت لرو افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړی دی هغه سیستم لا فعال دی، خو د دې پرمختګ تجارت په دایو چې د امریکا کمپنۍ را او د امو خلکو سره بیرته امارات کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. موږ د ټکنالوژي برخه کې سیستمونه لرو مختلفو د برېښنایي دولتداري برخه کې پورا کار شوای دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوای دی. موږ د اقتصاد په برخه کې نړیواله کچه باندې کار شوای دی چې د موږ سیستم وصل شوای دی اروپا سره او د دنیا نړیوال سیستم سره. په دې برخه کې اسلامي امارات کې مبالغه هم کوي ډیره د واقع سره نزي دی په هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو اختیار هم تکیږي. نو موږ د ته اړ یو چې د بهرنۍ سلاکاران کومک وغواړو، پر دې ته چې سلاکاران یا کومک وختل او په داخلي چارو کې مداخله د وړه متفاوت لیدلوري دي. د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل دا واضح ده چې د موږ گاونډای خامخا په حساس موضوعاتو کې د ځان لپاره لاسرسی پیدا کوي. په هغه موضوعاتو کې چې موږ تنه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړ تللي وو مخته تللي وو، چې فساد په افغانستان کې موږ ونه شوای کولای چې وا ملي اجماع او یو سرسري سوله د ټولو اړخونو په تفاهم رامنځته کړو. دا یو بل ناورین و یو بل بحث په دې باندې. خو اسلامي امارات فکر نه کوم چې من حیث افغانان هغه هم افغانان دي او دا لیدلو خلک وایي چې اسلامي امارات د پاکستان تر سیوري لاندې راغلی دی. زه ډېر ورسره موافق ځکه نه یم چې تر هر چا نه زیات د اسلامي امارات مشران د پاکستان نه ځورېدنه لیدلې ده. د مشران یې وژلي دي، مشران یې بندیان کړي دي او مشران یې هدید کړي.
بهر صاحب مخکې ورته معیار صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. پخوا چې وایي پاکستان او طالبانو یو ډول ګټې درلود، کله چې امریکایانو یا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس یې وایي ګټې متضادې شوې دي. مننه کور ودان بهر صاحب. معیار صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی په دې لړ چې اړیکه دا ځل دوام پیدا کړي. معیار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیږلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین زی دومره په وړاندې حساسیت نه پاریږي که مثلا د ترکیې نه زی یا بل کوم هیواد زی حتی لویدیځو هیوادونو نه کورځي، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګاونډیو خبره کیږي دلته بیا حساسیتونه ډیر راپاریږي. موږ له ځینو عامو کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي.
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسایل مطرح کړي دا باید واضح وکتل شي چې د هدف څه دی. آیا د هدف پاکستانی کادرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسله چې ده د پاکستان یو لابی ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبایي، یعنی د استخباراتي لوبه په رسانه‌ای ډول نه کېږي، دوی کولای شوای چې دا کار مخفی ډول وکړي، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وایي. چی شي چې مونږ تاسو ته تاثیر گذار دي، تاثیر لري، هغه دي مونږ د دې کنش مقابل کې واقع نشته یا د عمل مقابل کې عکس العمل دي. یعنی موږ طرفه کچېره موقف دس نیول کیږي چې نیول شایم ده چې تاسو نه مننه کوو،
تاسو د خپل کادرونو نه د خپل هواد د د د کشمیر په مسله کې کار وکړي، هغه حل کړي، د نور درونی مشکلات تاسو دي دا حل کړي. یعنی په دې مورد کې یعنی مونږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډیره کچه پورې دا مسله سیده د کادرونو په باس کې. کچره مونږه بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده، د ډیروالي د کادرونو. یعنی مونږه د درې طرف نه حداقل مونږه دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتي پانتونونه فارغین درلودل، شخصي پانتونونه په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږ دکترا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسانو خپل په لوړ کیفیت ډیګریان اخستی دي هغه راغلي دي خپل. یعنی مونږ دغه ټول کادرونه چې اوس فعلا په افغانستان کې دي، یعنی د مونږ 15% دې مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب. عمران خان یو سیاستمدار ده، او د دې کوم خارجي سیاست شته هغه د سګا ډیپلوماسي دی چې دا په سلګونو افغانستان شناس د ډاکټرا په کچه لري، او هغه صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله دې د پاره ویلي چې هغه واقعا د کډرونو افغانستان ته راولي. زه هم دا په نړیواله کچه یو لابي ده، دوی غواړي یعنی په منطقي پساته نړیوال پساته دلته ځان هغه مهم او بولي، او دوی ځان لوغواړي وبولي. داسې یو مسله مطرح شوې ده، یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده، د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه. په طبیعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې واردات او صادرات طبیعي دي. د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدي مسایلو کې، حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې، دوی بهرنی مشاورین لري. دا یو طبیعي مسله ده، یعنی ځینې هوادونه یو اصطلاح استفاده کیږي د مزیت نسبی په شکل، یعنی ځینې هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې هغه هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري دغه نه پاجناسه که یا پاشخاصه که واردات و صادرات وشي، دا یو طبیعي مسله ده.
کو بهر سب راځي تاسو تر په دې خبرې وکړي دا محل د پاکستان یو پلاوی هم کابل تراتلون کې دی، ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل تراشي د پاکستان. د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته معیار سره اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی. تاسو څنګه ارزوي؟ آیا د پاکستان سیاست چې د محل په ظاهر د افغانستان په ګټه دی، آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د اوسنی نظام خلاف پالیسی یا تګلارې لوبوي؟
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی، خصوصا زموږ په تیرو سلوېختو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت وو او جنگ وو په مختلفو اشکالو د جنگ باندې، دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د ستیج نه دوی وغوي دنیاواله ته، خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته. دوی د افغانستان نمایندگی وکوي او د دوی د لیدوري نه افغانستان ته وکتل شي. طالبان کوشش کوي اسلامي امارات هڅه ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د گاونډي او تشويشونه راپکې د غوي تشويش ته جواب ووي. د قطر پروسه دا ثابته کړل چې اسلامي امارات د پاکستان د دې دریز تر ډیره مخه ونیول. پاکستان ونه شوي کولای کېدای شي بعضې د پردې تر شا لاسوهنې یا د دوی دریز تر یو ځای پورې رسېدلی وي. خو دا چې موږ د نویمو کلونو ته وګورو او یا اتیایمو کلونو ته، کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو کاملا د پاکستان په لاس کې، هر څه په پنډۍ کې حکومت اعلانېدل، پېښور کې حکومت اعلانېدل، اسلام آباد کې به حکومت په شکل باندې توافق کېدل. برعکس اوس د پاکستان سنگیس تعامل او یاده چې دوی ته حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی، او نه دي توانېدلي چې دوی حتی د اسلامي کانفرنس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او ونه شوي کولای د افغانستان یو صحیح انځور دنیا وال ته وړاندې کی. هغه خپل وخت نه وی چې موږ مومید یو موږ کولای شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیا وال ته د پاکستان نمائندګي وکړو. فکر کوم چې دوی ټول کوشش همدار، خو یو نقطه باید پغه باندې تمرکز وکړو، غواړی چې موږ او د پاکستان تر مابین
ژور اړیکې او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې وسیدل یو ضرورت دی. دا کې اسلامي امارت دی ته په د ضرورت په سترګه ګوري، څوک ورته د منافع په سترګه باندې ګوري او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو په سترګه ګوري. دا باید ومنو موږ چې د یوه معتدل بهراني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو. زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساساتو مخه نه رد کړو، دا هم د حل
نه دی. مهیر صاحب وروسته به په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولوبول شي له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي، په دې بل وروسته تم شو. راځي چې د برخه کې د زینو اوغو عام کسانو څرګندونی واورو چې د عمران خان د وړاندیز په اړه آزادۍ رادیو ته کړی دی.
ستاسو غږ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د ورستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه قدرونه لري او دا وړتیا لري چې وسنۍ او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروریم. دوی دې مونږ ته قدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی قدرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د الکانو په برخه کې کافي متخصصین او قدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی قدرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینې لاسترونه ده. خپل شخصا دی پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړ زده کړل لرم او ترڅنګ یو لس کاله کاری تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
دا سی خبره چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبره د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس لمنځه وړي.
بهیر صاحب او مایار صاحب دا خبرې مو واورېد. راځي وسلان په دې تم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنې او دغه رقم وړاندیزونه کوي، لکه څنګه چې مخکې مایار صاحب ورته ویلې د بیان ازادۍ دی، خپل هیواد دی، خپل سیاست دی. ممکن دا ډول نور څرګندونې هم وکړي، خو کله ناکله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه، دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریز له دریزه خبرې وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرسه خبرې کوي. طالبانو ته څه کول پکار دی په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده، نړۍ هم ساري، له ګاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي ترڅو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي؟ بهیر صاحب تاسو
طرف دی. من اسلامي امارات خپل ژمنې کړي دي او دنیاوال سره هم کړي دي، افغانانو ته هم د پخوانه کړي دي. تر ټولو مخکې موږ غواړو په خپل هیواد کې یو سراسري نظام او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دي چې اسلامي امارات د ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم چې راغلی دوی باید عملا دوی چې دعوه لري وایي چې زموږ قدرونه لرو. دا قدرونه بالفعل اوس بې وظیفې دي او تر ډېره پورې د ډار د وجې نه او یا هم د ناسم تعامل د وجې نه دوی زړه نه شي کولای چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری زموږ واحد نه دی او هغې باندې باید امارت کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنې یو ښه پیلامه ده. زه فکر کوم چې که موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو د هغې په نتیجه موږ کولی شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په رابطه باندې د معادل هغه سیاست چې موږ د منافع په اساس باندې بناوي او د دوه اړخیزو د احترام او د نه مداخلې په اساس باندې دا کراکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي او که د کوادر برخه کې وي. د پاکستانیانو راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم موږ لیدلي وو چې د بانکونو په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه
یعنی بهر سیب تاسو وایئ چې را دي شي، اما باید د دوی راتګ نه ګټه واخیستل شي او لدوی سره داسې غټور سیاست ولوبول شي. مننه د بحث د پاش بوت رسیدلی د معیار صاحب نظر هم او معیار صاحب څه کول پکار دي طالبان څه ډول باید د خپل بهرنۍ سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟
پلان د دولت څو ټکي وړم اشاره وکم تاسو پښتنې په ځواب کې. یو اسارت یو رابطه ده، رابطه د هیوادونو منځ کې یو طبیعي مسله ده. اسارت چې ده یو مردوده پدیده ده چې خدای تعالی دې موږ دغې نه وساتي. دلیل د اساسیت چې شاید د پاکستان مقابل کې چې طبیعي مسله مطرح کیږي د ملت اساساتونه پورته کیږي، دلته یو باریکي او نزاکت ده. غدا چې مخکې دغه رابطه د رسمي یا واضح شکل نه و، اوس د پاکستان او د امارات رابطه د رسمي شکل لري. افکار هم د ته آمادن دیوی فکر کوي چې د رابطه مردوده ده، په اصطلاح د یعنی د پاکستان سره هر رابطه مردوده ده، یعنی آشنا ندیده مسئله سره. حال ده چې دا مسائل طبیعی دی رابطه ده، لکه به هیچ سب چه مخته ورته اشاره وکله رابطه په طبیعی دول باید اغول لری. دیوی نقطه سره دلته زه موافق نیمه پر در بینالی روابط چه دی یا خارجی سیاست چه ده، بینالی فضا شه در دانت یو اخلاق لری. یو هواد دبل هواد په نمایندگی خبری نشی کولی، ځکه هغه بل هیواد دا تیج نشته پاکستان یا افغانستان نه، د دې په نفه خبری کولی شي. یعنی که چیرې پاکستان کوم ځای کې سیاست ایجاب کوي چې د افغانستان په نفه کوم پیام ورکوي، ولې مونږ اساسیت وښیو، مونږ وایو تا نه مننه خیر اوسه. یعنی دا په دې معنی نه ده چې دلته مونږ نه هغه شوی، یعنی د مونږ په نمایندگی خبرې شوی ده. یعنی دا مسله په دې مورد کې باید ډېره منفی بافي ونه کړو. یو دی هغه خبره ده د دغه کوم فشارونه د پاکستان طرف
ډېر پلان لکه ما یار صاحب
بله چې په قبلي نظام کې ډېر وکړو، سنی نظام کې په دې کې شک نشته چې په غوبل نظام کې نه تنها د پاکستان د نړۍ د حضور دلته د پاکستان حضور په زره او پاکستانی عملا په افغانستان کې په وکاول بانک په دې ځایو کې دلته شتون درلود، د کار کوو استخباراتي کارونه به یې کول. یعنی اوس که موږ وګورو، یعنی دغه نفوس پاکستانی نفوس په هیواد کې حد اقل تر رسیدلی.
تاسو وایئ چې طالبان په ښه روان دي او سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. معیار صاحب ډېره مننه، بخښنه غواړو چې د خبرونې وخت مو په پای ته رسیدو دی. سلامت اوسئ، ډېره ډېره مننه. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود معیار صاحب څخه ډېره ډېره مننه.